اخبار شو د ویب پاڼه پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام دا خبری مطالبه برخه پای تر سو د اونیزو پروګرامونو په لړ کې د جمعې په ورځ عموما مونږ د تنیمو بجو پر مهال ازادي رادیو مجله خبرو او بخي یو کلی زر غونه ډرامه خبرو ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لا یاد مو باسي
یو کلی زر غونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیره برخه کې نثار احمد د ناچارۍ نه حاضر شو چې پلرنی جایداد وویشي او بلخوا نسیم د خپلې کوژدنې ګلالۍ ناروغۍ خوشینی کړی. راځئ په دې برخه کې واورو چې نثار احمد څه لیدلی چې وارخطا ده.
ولی جانه زه خو دروازه نه ورته خلاصوم.
ولی څه خبره ده؟
ته د دروازې له سوري ور وګوره، هغه شغال ډېرو کسانو سره راغلی، سوټې او بیلونه یې راخیستي دي.
سره هم سړي سره بیا سودا کړې، اوس به درته وښي چې یوه ډوډۍ څو په تیرې کېږي.
نثار احمده، دروازه خلاصه که، زه پوهېږم چې په کور کې.
دروازه خلاصه کړئ، مونږ مه مجبوروئ چې په زوره دې له کوره راوباسو.
اے نثار، د پیسو اخیستو ته ښه تیار وې او د ځمکو په لاستادو خوله پټوې.
ته لرې شه
پخپل سر سودا وې کوې، اوس یې ځواب هم وایې.
ولی جانه صبر وکړه، بیا لاس وانه چوې، زه خبرې کوم.
شاغا، تا ولې داسې کار وکړه؟ ما او تا خو یو بل سره جوړېدو.
نثار، تا مجبور کړم چې دا کار وکړم، تا ته زما زور نه معلومه.
دې کسانو ته دې وایي چې د دروازې له مخې ناخوشي کنه. نو
کنه نو څه ډېر مکړه څه که چوس.
ولی جانه لږ صبر وکړه. ګوره شاغا، زه خو پښیمانه نه یم، خو ته لږ صبر راته وکړه، زه به د مځکې اسناد هم درکړم.
تاسې ما نشئ غولولی، او دا ورور دې چې هسې ځان زمری زمری کوي، له ده سره زما هېڅ کار نشته. او که یې دا ځل ځان پورته پورته کړو، بیا به زما کسان ورسره پوه شي.
وایم خوله دې سمه خوځوه.
ولی جانه صبر وکړه. ولی جانه
غلی، تاسو زور نه دی لیدلی، بس ته یوازې غږ وکړه شاغه.
کینه، زه خپل حق غواړم، او د حق غوښتونکي له هیچ چا نه ډارېږم. قانون به زما حق راکوي، قانون.
ولی جانه ته غلی شه شاغه، د دې خلکو راوستو ته څه ضرورت و؟ دا ستونزه موږ په خپل منځ کې حلوله، بس لږ وخت راکوي.
تاسو دا ستونزه سره حلوله، اوس به دا جنجالونه نو.
نه 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 کېږي، ډېر وخت مې درکړه، خو ته پوه نه شوې.
شاغه، زه تا ته مخت نه لرم چې یو څو ورځې نور هم وخت راکړې.
څو ورځې نور وخت غواړې؟ ها،
بس دوه ورځې وخت راکړې، دوه ورځې.
نه
شاغه، ګوره دا خبره به زه ته حل کړو، دوه ورځې دومره وخت نه دی.
زه سمه ده، خو د دویمې ورځې په مازدیګر به ما ته د ځمکې اسنادونه او ځمکه دواړه تسلیموي. بس
سمه ده، سمه ده شاغه، دا کار به وکړم.
منیره درځئ.
ولی جانه درځه کور ته.
خوشو سړک مو خوډار کړ.
سړی خوډارې ده، خو که په دې کار مو دولت خبر شي، ګوره خیر به مو نه وي.
ګلالۍ څنګه ډنګره شوې؟
ناروغه یم پلوشې.
هو رښتیا، څو ورځې کېدل چې ګودر ته نه راتلې، ولې ناروغه وې؟
اوس ښه یم، ځکه مې مور ته وویل چې نن به زه له ګودر څخه اوبه راوړم.
ما فکر کاوه چې نسیم به درته ویلې وي چې نور اوبو ته لاړه نه شي.
نه دا خبره نه وه، خو ناروغه وم.
هغه ده زرمینه ترور دې هم راغله؟
هو ومې لیده.
لاسونه کې د شیمه نشته، راکه چې منګی ته زه درته ډکم.
نه خیر اوسې پلوشې، زه په خپله ډکوم.
ولې زما وریره نه درته شوې چې په لاسونو کې شیمه نشته؟
سلام سلام زرمینې ترورې.
وعلیکم سلام جونو، څنګه یاستی؟
ژوندی اوسې ترورې؟
وی اما دې درنه قربان شي ګلالۍ، ولې داسې چپ او آرامه یې؟ ښه شوې نه؟
اوس لږه ښه شوې یم. اما جانې کور کې مو څه خبرې دي؟
جار دې شم ګلالۍ وریجې، پوش وم چې ولی پوښتنه کوي. شفیقی ویل چې دوه درې ورځې مخکې ولی جان په ښار کې له اسلام سره لیدلی و.
ښه
ما ژاړه ګلالۍ جانې، د اسلام سره به دې نصیب نه و.
زرمینې ترورې، ګلالۍ اوس هم دومره بدې ورځې کوي او خوښې د واده خبره اخوا دیخوا کوي.
ښه دا کله ګلالۍ؟
هغه ورځې چې راغلې وه.
ښه ویل چې سره واده کوي؟
نه پوهېږم، مور ته مې ویل چې واده راکړه. اما جانې زه څه وکړم، ډېره خپه یم.
په ترور ګرانې، همدا به دې په نصیب کې و، خفګان مه کوه. نسیم ښه هلک دی.
ښه بیا مور دې ورته څه وویل چې واده ورکوي که نه؟
نوره نه یم خبره، پل وشي.
ډېرې خبرې مو وکړې، راځئ چې لاړې شو چې د ماښام د دیګې وخت شو.
درځئ.
ملک صاحب نوابه، دا کینو در واخله، دومره به خیم نه وي ځکه چې نور موسم هم ختم دی.
ژوندی اوسې ولی جانه، ښې کینو دي، دا د یوه مې تسپینه کړې ده.
یعنې ولی جانه ته اوس هم نه غواړې چې ځمکه مو خرڅه شي؟
ملک صاحب، زه باید د شاغا سره معامله سپینه کړم، بله چاره نه لرم.
ملک صاحب، زه نه غواړم چې ځمکه خرڅه کړم، نور بس.
نثار احمده، تا خو په رښتیا هم چې ښه کار نه دی کړی. پرته له دې چې له ولی جان سره مشوره وکړې ځمکه دې خرڅه کړې، بیا تا خو د خپلو شاوخوا ګاونډیانو څخه هم پوښتنه نه ده کړې.
اورونو، یوه بله لار هم شته.
مولوي صاحب، کومه لار؟ تاسو خو مې د همدوی لپاره دلته راغوښتي چې د حل لاره ورته پیدا کړو.
په مشورې کې خیر وي، زه وایم تاسو خپل جایداد تقسیم کړئ. د چا زړه چې خپله برخه خرڅوي او د چا زړه چې نه خرڅوي.
یاره ملا صاحب، دا هم ښه خبره ده، خو کومه بله لار هم نه لري.
زه هم دا غواړم چې ځمکه تقسیم شي.
سمه ده، دا ساده خبره ده. موږ دوه ورونه یو، جایداد به هم خپل منځ کې سره وویشو.
زړه دې بدموشه که ساده وه، اوس به دونه جنجال نه و.
مولوی صاحب، موږ دوه ورونه او درې خویندې یو، مور سره مو شپږ تنه کیږو. زه وایم چې هر یو ته باید خپل حق ورسیږي.
آفرین ولی جانه، د خدای جل جلاله د لارې خبره دې وکړه.
ولی جانه، جایداد زما او ستا دی او زه ورته باید تقسیم وسره.
ولې یوازې زه او ته د پلار اولادونه یو، خویندې مې نه دي؟
نثار احمده، ولی جان رښتیا وایي، جایداد د پلار دی، خویندې دې هم حق لري.
نو ستاسې زړه ده چې څلورو کسانو نورو ته معقوب اوسو؟
زړه دې بدمشه، نو هغو بیچارهګانو ته حق نه ورکوئ؟
دا د هغوی مسلم حق دی، باید چې حق ورته ورکوي.
مولوی صاحب، رښتیا هم چې یو سړی د شریعت او قانون څخه بې خبره وي همداسې خبرې به کوي.
نثار احمده، په قانون او شریعت کې لور او زوی دواړه د پلار په میراث کې حق لري.
زه په شریعت باندې ښه پوهېږم ولی جانه، چا خپلې لور او خور ته حق ورکړی چې موږ یې ورکو؟
خلک به هر څه کوي او په خپله به ځواب هم ورکوي، خو زه نه غواړم چې خپل ګور او ایمان وسوځوم.
زړه دې بدمشه، زما پلار خپلې وریرې زرلښتې ته حق ورنه کړ.
هغې خو په خپله خپل حق واخیست، زما خویندې خو حق نه غواړي.
دا خو په دې معنا نه ده چې هغوی به خپل حق نه غواړي او موږ به هم ورسره بې انصافي کوو. او بیا زما مشرې خور همدا اوس ویلي چې که تاسو ویش کوئ زه هم خپل حق غواړم.
اگر تر سبا وایي، خو زه هېڅکله دا خبره نه منم. زه یوازې یو ورور لرم او له هغه سره جایداد ویشم. تاسې ما باندې چاړه راخیستې بابا.
زرمینې، نن ولې شفیقه سبق ته رانغله؟ زر لښتې خورې، زه نه پوهېږم، خو زوی پسې ډېر خفګان کوي ځکه به نه وي راغلې.
هر څوک چې وي خفه کېږي، ځوان زوی یې ورنه تللی او خبره نه ده چې چیرته به وي او څه به کوي.
ښه، دعا به ورته کوو، خدای دې زوی روغ او جوړ ورته راولي.
زر لښتې، نن به نوی درس وایو، همدغه ورپسې پڼه؟
هو ګلپرې، نننی درس مو میراث دی.
میراث؟ لکه چې د نوریې دوی د میراث په دعوه خبره شوې.
هو، وایي هغه ورځ نثار احمد په جرګه کې په جار ویلي وو چې زه خویندو ته د پلار په ځمکه کې حق نه ورکوم.
نثار احمد خو د خویندو د حق په فکر کې نه دی، هغه وایي چې د نجلۍ د میراث په حق څه.
همدا خبره ما ته هغه خپل جنجالونه را یادوي، کله چې د خان کاکا سره مو دعوا وه او ویل به یې چې
په یاد مې دی چې پر باغچه مو دعوا وه. زرلښتې، زموږ په کلي کې چا خپلو لورګانو ته حق ورکړی؟ وایي چې زموږ په دود و دستور کې حق ورکول نشته. اوس بیا مکرم خان کاکا خیر یوسې چې تا ته ستا حق درکړه.
د کلي دود او دستور څه کوې؟ دا حق موږ او تاسو ته خدای راکړی، له بندۍ نه غواړو.
زهر لختي کله چې ورونه ووایي چې موږ خوین طاق نه ورکوو نو موږ څه کولی شو؟
دا شرم دی، اوس به ښځې پاڅېږي او خپل حق به د ورونو او لورونو نه غواړي.
هېڅ شرم نه دی ګلپري، او بله خبره دا چې حق اخیستل کېږي، او هر څومره که موږ ځان غلی ونیسو او وډارېږو هغومره مو حق خوړل کېږي. دا خو مو قانوني او اسلامي حق دی.
هو دا خو رښتیا ده.
زهر لختې، تا ویل چې قانوني حق مو دی، قانوني حق مو څنګه دی؟
هو ووایه چې زه اوس زرمینه هم پوه شو چې هم خپل غږ پورته کړو او هم خپل حق واخلو.
ګلپرې، له ټوکو تېره شه. لور او زوی دواړه په میراث کې حق لري، خو په لږ توپیر سره.
توپیر یې په څه کې دی؟ همدا چې یوه ته حق ورکوي او بل ته یې نه ورکوي.
نه نه، توپیر یې دا دی چې هلک د پلار د میراث څخه د نجونو پرتله دوه برابره حق وړي، یعنې دوه خویندې د یوه ورور حق وړي.
ښه نو دا ولې خور ته د ورور په نیمایي حق رسیږي؟
دا د دې لپاره چې نارینه د ښځو په وړاندې ډېر نور مسؤلیتونه لري، لکه د نفقې، دارو او درمل، جامې، ټول کور او ور ورته برابرول دي.
هو دا خبره خو ده.
او نجونې خو له دې خبرو خلاصې دي. بله خبره چې نجونې د مېړه په جایداد کې هم د میراث حق لري، نو ځکه نجونې د پلار په میراث کې د ورور په نیمایي حق وړي.
اخ شکر خدایه، څومره بختوره یم چې تا غوندې نګور لرم. خدای دې تا ته خیر درکړي چې ښې خبرې دې موږ ته را زده کړې.
ښوونکي دې وي د زهر لختې په شان.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو د یو کلی زرغږونو ډرامې او په اړه یې د بحث مینهوالو السلام علیکم. دا اونۍ تاسې د دې ډرامې شپږ نویمه برخه واورېده چې تر ډیره پکې د میراث اړوند مسایلو ته اشاره شوې وه. نو په دې خپرونه کې هم په همدې موضوع پاتې کېږو او ښځو ته د میراث ورکولو په حق له قدرمن میلمه سره خبرې کوو. په نننۍ خپرونه کې مو دیني عالم او د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون کمیشنر مولوي عبدالرحمن هوتک میلمه دی. زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې راسره عبید همکاري کوي. مولوی صاحب محترم، مننه چې زموږ سره ستړي مشي.
مننه، سلامت اوسې.
خیر اوسې. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې له تاسو هم اورو چې د میراث او په تیره بیا د ښځو د میراث په اړه څه نظر لري. په دې اړه څومره پوهیږئ او یا که کومه پوښتنه هم لرئ را سره اړیکې ونیسئ. 0999 203 1540 او 0983 1550 زموږ سره د اړیکو نیولو شمیرې دي. مولوی صاحب، ډرامه مو واورېده نو په دې اړه ګڼ سوالونه دي، خو که پیل کې اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې د پلار میراث ویش ته په اسلامي شریعت کې څه ډول اشاره شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب، لومړی خو تاسې ته او ستاسې ټولو اوریدونکو ته درانه سلامونه ارز کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
میراث یا ارث چې اصلا د اصل او یا د هغه ما بقیه هغه پخوانی آثار او اموال او داسې وپات یا راتلونکو نسلونو ته انتقالی زده په معنا باندې ده. دا په اسلام کې یو ډیر مهم مقام لري او دا په قران باندې، قران کریم باندې، په نبوي حدیثو باندې او په اجماع د ټول مسلمان امت باندې دا یو ثابت امر دی. قران کریم فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خدای تاسو ته د دې امر کوي چې تاسو په اولاد کې د دې لپاره چې د نر د لپاره یعنی د زوی د لپاره په مثل د حظ یا د برخې د دوو خوندو باندې دا به تاسو د خپل اولاد غور کوي. یو مثلا حدیث شریف کې راځي الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وای فرائض یا برخی د میراث دی د خپل اهل سره ملحقوي. هر سړی ته خپل فرائض ټاکل سوی برخی له میراث سوار کی کما اخیری برخه چې پاته چې د ټولو تقسیمات ورته ورسیدل هغه باقی ما بقیت د هغه یعنی د عصبه د لپاره هغه چې هغه نارینه اولاد پاته دی یا په نارینه او کې چې هر څوک عصبه یعنی د عصب رشته له مړي سره ولري هغه د لپاره ورکول کیږي. د اجماع باندې هم د جدي
او د عمومي بحث د پلار میراث وشته څه ډول اشاره شوې ده، هغه باید څنګه تقسیم شي؟
دي کې اصلا یعنی په پرائزو هغه فروز برخې چې ویجل سوي دي په قران کریم کې شپږ برخې بیان سوي دي چې په هغه کې نصف ده او په هغه کې ثلث ده، ربع ده، سلسان دی سوت سدا نو دا یعنی شپار برخی ویچل سوی دا شپار برخو تی فروزی بولی تا دی دا پار اصحاب الفروز دولس کسان بیان سوی دی پا دی دولس کسانو که چلور نارینا او ات شجی ناری
موضوع بانی باز که یاوری کم اخلو مولی سیب دن محمد دن محمد لکابل ناری کنی ولی دا میره بانی بخیر راغ لی وعلیکم السلام میره بانی
اوس خدمت خپل مولوی سره نه ده امر دی وای او د خپل سره کافه اسلام کې پر داخل شي دا اوس په درامه کې موږ سره نوم څو واره د تکرار سره مولوی سره هم په څنګهار کې چې هم چې مران څه دې ته الله دې خبر کړی دا مو واجب خبره ده وای ورکړ شي هغه پرې څه سره څنګه اسلام وایي اما ځم چې را دې ته به دغه مولوی صاحب چې دغه اوس میراث په حق باندې راځي لکه څنګه دې راته وایي دغه مسلمانانو چې په دې غرامه کې کار کړو د اسلام به کوم اصل لمخې دغه څه چې کوي نه نو سره د اسلام به کوم اصل لمخې ولی اسلام غواړي یوازې وسیلې په توګه وکړو چې یوازې د میراث لپاره چې ګټه پکې وي یا شواري بڼه
مهرباني
او دا اوس تاسو راډیو په فون باندې مرا پور ولی ول وسته چې واکه په دې نه خې دی چې موږ تو کارې ځایونه کې
او مهرباني د میراث موضوع په اړه پوښتنه وا چې ان ډیر وخت چوپه پاتې کیږي په دې اړه
اورورا سلامونه ته دی وعلیکم السلام د ډرامې په ارتباط باندې خو زه ځکه هیڅ نه سم ویلای چې اولین ځل د خبري رن تر اوسه مې باور وکړ یو ردلې هم نه د تعقیب کړی هم نه دا او د خپل هغه مسؤلینه باید خپل د دې خپل ډرامې دفاع وکړي البته زه خپل غوړم دا شکاره وایم هر هغه عمل هر هغه کردار او پیل چې هغه د اسلام له احکامو سره تناقض کی وی هغه اسلام ته په هیڅ صورت باندې د اعتبار وړ نه ده که هغه هر شی وي پته دا خبره سولته موږ د دې بل دغه کومه ده پښتنې
میراث موضوع باندې تاسو بحث کوي ډیر وخت دا موضوع چپ پاتې کیږي
نه یو ګوره یو اسلام ده یو مسلمانان دي دا دوه بیل دغه دي یعنی یو د مسلمانانو اعمال دي یو په خپل د اسلام احکام دي بدبختانه په تعصب سره به وایم چې موږ په اسلام کې په اسلامي احکام مو کې یو شمیر رسم او رواجونه هم ګډ کړی دي چې په هیڅ صورت باندې له اسلام سره تړاو نه لري بلکې د اسلام سره پښکاره ټکر کې واقع دي هغه د اسلام په نامه باندې د خپل عادت په نامه باندې دا کړی دي هغه اسلام سره هیڅ تړاو نه لري
په صورت کې په موضوع باندې بحث کول په کار دي چې خلک پوښي قاری صاحب پښتون زمونږ سره پړ کې دي هغه نظر په خبرونه کې شامل او مې ربني قاری صاحب ډېر خیر راغلی ستړي
شي قابو کولی کول که خور میراث واخی د څه یو فکر مو سره پیدا کیږي چې هغه خور د خور سره دښمنی پیل کوي اکثر موږ په منځ کې کې داسې خلک شته چې د خپل خوند نه ور کوي سفر مولوی صاحب دا پوښتنه ده دا ودوت اگاهی په کار ده اگاهی باید څوک ورکړي دا چې دا چا مسولیت دی چې وځي پات
مهرباني یو بل اوریدونکو مخلو مولوی صاحب تاسو راځو مهرباني خپل ځان معرفي کوي کوم ځنه مړی کني ولي مهرباني تاسو اړیکه زمنګ سره وصل دی کوم زینم اړیکه نیولې ځان معرفي کوي
ما یار یم ورته کو د چکر سره اړیکه
او ما هر څه بخیر راغله مهرباني
او محترم هوتک صاحب سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني اصلي موضوع تر شو
زما دا نظر دی او د کوم ولای ته د نونو او د پاین په حق باندې د حق په حق باندې د څه څه سم څرګندونه وکړي دا خلک متو حق قضان مدرنی دی که دې دې غار باندې دی او دا ډیره اهمه مسله ده
مهرباني پام دې موضوع مون خبرې کو یو بل اوریدونکو مونږ ته پیغام هم پیریخه هغه مور د 0 او 0 شپږ نوي 0 او 0 شپږ شمیرې لاره او مولوی صاحب تاسو ته راځو
السلام علیکم د حزابې رادیو څخه خبر کارکونکو ته سلام وایم پښتوالم د قصیا څخه ټول موږ پښتنو ټولنه کې چې حق خو یې لري نه ورکوي چې هغه د سروي رقم د مال رقم خرڅیږي کې کین وکړ شي دا 13 ونه یو جلکې
مہربانی اول اردن کو مل مسولیت چا دے چی ورکڑی ورستی اردن کو اردن کی امتاز
پوچھتنو کی ډیر موضوعات مہربانی اشاره است تاسو اجازه راکې زلش پراغو مهم مهم ټکو باندې لش
مہربانی واضح پرونه کم
دی ولرم کوشش به کوم زری خلاصم اول ور سوال د ښکارا خبره ده مسولیتونه عموما په داس مواردو کې د دولت دی چون ټولنیز جرائم دی
عدالت پلی کول
عدالت پلی کول او د ټولو خلکو حقوق امین د دولت دنده ده چې باید پدې بارا کې پاینې حال کې علما هم پدې بارا کې ممکن ډیر مسولیت پدې خاطر ولري چې دا مسائل د اسلام د حقوقي نظام خوبي پدې کې چې هغه واځي یو 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 اجرایوي د غند لري بلکې اخیراتي وس د ثواب دغه باندې هم دي یعنی خلک دا فکر مرته کې کدا و نه کو مغاړي مبندې دوزخ ته زم کدا وکم جنت ته زم پدې نور قوانینو یا حقوقي نظامونو کې خدا برخنه یوازي هغه د دنیا د بند د دې دغه به په دې اساس باندې علما او ته هم مسولیت راځي کیرز په دې برخه کې او خلکو ته پوره آگاهی ورکي د دغه ورور دوه پښتنه دا ول چې موږ په منطقه کې هم بدعت او بد عادت سره بدبختانه زدي کې موافق ملک مخ کې چې هم دې ته اشاره درلوده ډیر شان چې موږ په ټولنه کې خلک ضروري مخصوصا سړي خواندې او د خلکو لونی چې ضروري هغه دادې چې موږ تر اوسه پوری ډیر مسائل نه یوازې دا چې هغه له اسلام سره اړیکه نه لري بلکې حتی په ځینو ځایو کې موږ د اسلام په نامه باندې هغه څه کوو چې هغه له اسلام سره اصلا په ټکر کې واقع دي یعنی لکه د کونډې سره چې هم مثلا دا رقم مسائل روان دي د لونو سره په زور او په جبر
باندې
پکتیا د بل معیار صاحب هم د خوندو د لونو د حقوقو په دغه کې دي ته بزل وروسته ور باندې راسمه چون د خبرې تسلسل بیا ګډوډ کیږي د پکتیاوال صاحب یو خبره ګوره وکوله مثلا چې د مال په شکل باندې خرچیږي ګوري مہر کاملا د شجی خپل حق ده هیڅ څوک نشي کولای دی اغه لرضا سه بغیر یوار به هم د دې له مہر څخه واخلي بلکې هغه د دې خپل شخصي شید بناان یو که یعنی د دې په خوښه باندې یو چاته ورکوې هم مہر باید د دې وي دا خو بیخي نشي کولای یو پلار ورور هیڅوک دا نشي کولای چې دا خرڅوي د مال په شکل باندې یا پاغو پیسو باندې حج کوي یا پاغو پیسو باندې ځان ته بل واده کوي یا پلانې کوي دا خو په هیڅ صورت باندې
میراث حق نه ورکوي
مطلق حرام دي مطلق غاړي باندې دي هر څوک دا کار کوي که پلار وي که ورور وي که تر وي کار څوک وي دا مطلق حرام دي لدې څخه باید چې مسلمانان دي یو مسلمان په حیث باندې ځان وساتي بیا هغه سره علاوه یو لور د دې خلاف څلويش کلن یا پنځوس کلن د دې له خوښې خلاف څلويش کلن او پنځوس کلن سړي تور کول دا په خپل حرام دي ځکه چې یو انجلی یوازې د پلار د پاره په شریعت کې داسته چې پلار کولای شي کښنی لور یعنی په نکاح باندې ورکې د ولی په حیث دی ولی ده هغه په دې شرط باندې چې وای پلار یعنی دوه شرط یوه دي چې پلار به خپل شخصي ګټه نه کې سنجولې پلار به د نشي په حالت کې په دب د بیهوشي په حالت کې په داسې حالت کې چې دی خطا وستل سوی په داسې حالت کې به نه ورکړي که چیرته په داسې حالت کې د پلار په صورت کې هم جولي کول
شي موضوع باندې خبرې کوم اوردون کې په طرف هم زه مولوی صاحب دویم منتظر وی اړیکې مرته ویلې دي شمیره مرته ویلې او خبرې کوي مهرباني مهرباني جعفر صاحب خیر
السلام
نظر منتظر مہربانی مڑکنی مهرباني
السلام عليكم
وعليكم السلام ستړي مشي ځان معرفي کوي کوم زنه مړ کېنی ولي
ډیر زیات مننه نگران صاحب سلامونه تاسو ته سلامونه
وعليكم السلام
زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا علاقه له غزني نه درسره په تماس کې یم. له مېلمنه مې همدا پوښتنه ده چې که چیرې په یو یو څلور ورونه یوه خور لري، دا څلور ورونه ویش کوي، دغه یوه خور کوم خپل عکس چلی ورور چې ډېر ورباندې ګران ده، هغه ته یې خپل عکس ټول ورکوي. دا له څلور ورونه په هغې خوند یې دعوه کولی شي چې یا څه دي د هغه یو ورور
مهربانی خیر اوسې مالی صاحب درته وایي
پوس وم نه وروره. خور په دغسې حالاتو کې د ورور نیمه برخه د پلار له میراث څخه ځان ته خپلولای سي. دا د پلار له مرګ وروسته یعنی میراث و دې مال ته ویل کیږي او شخصا د دې په ملکیت پورې تعلق نسی. بیا دا کولای سي په خپله خوښه باندې، البته چې هیله و داسې مسائل نه یې پکښې، لکه یو تعداد خلک دا کوي چې خوند و مشتنداره بخښلي دي او پلانوي وي، هغه په حقیقت کې نه وي. که واقعا دا په خپل اختیار په خپله خوښه باندې و ورور ته خپل کم حق وبخشي، بل ورور هیڅ دا و په دې باندې نشي کولای. دا داسې دا لکه دریم سړی بله ښځه چې وایي چاته یو شی وبخښي، ځکه دا یې قبض کوي، دا مالک د هغه شي ګرځي، له هغه وروسته چې مالک یې سوله دا اختیار لري هر رقم تصرف چې کېږي، بل چاته وربخښي کې ورور ته بخښي کې په خپله خوري په هغه کې بیا نورونه
یو ځلې باید واخلي،
یو ځلې به دا قبض کوي، دا به خپله مالک د هغه ګرځي، بیا له هغه وروسته هر رقم تصرف پکې کولای شي.
مولوي صاحب، تاسو په ټولنه کې د خلکو سره ناسته پاسته لرئ، څومره خلک په موضوعاتو باندې آگاه دي، څومره ضرورت دی چې باید آگاه شي، او څومره خلک دې حق ورکولو ته آماده دي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د دې ډیره اړتیا ده چې نور هم آگاهي خلکو ته ورکړل سي. بدبختانه مخصوصا اطرافي مناطق چې دي، دوردسته مناطق چې دي، په هغو کې آگاهي هم دومره زیاته نه ده. نو بناً دلته مهم ټکی دا ده چې دا و خلکو ته باید د یو دیني حکم په حیث باندې ور وفهمول سي. دا یو دیني حکم ده، دا تقسیم د الله تعالی جل جلاله له طرفه څه سوی ده چې وخور ته په هغه وخت کې چې ورور ورسره پاتې وي، وخور یا ولور ته مثلا چې د مړي لور ده، هغه ته نصف یعنی د برور نیمای برخه ټاکل سوی ده، او دا باید چې ودی ته ورکړل سي. دا کبیر ته بیا دی په خپل اختیار باندې ضرورت نه درلودی چاته ورکول، لکه دا ورور سي پښتنه وکړه، دا بیل مسله ده. اما په داس شکل چې موږ بیخي دا موضوع هیر کړی ده، یادمو ایستلې ده، په دې باندې د ټولو خلکو غاړي بندیږي. که دا خور په زړه کې معمولی یو څه وګرځي، یعنی دا چې مثلا شو کې دی ته کیر چې دا خپل د میراث حق واخی او هغه ور نه کړل سي، یا دا له شرم نه چولې، دا له شرم نه چولې، د دې غاړي باندې دا ورونو هم غاړي باندې دي. بنا انده دا یو جدي مسله ده. یعنی زما هدف دا نه ده لکه ستاسو په ډرامه کې څه وچې مثلا دلته د دوی تر مابین د ورور د خور تر مابین د جنجال ته دغه را جوړ کړم، بلکې هدف مې دا ده چې ورونه هم باید دې ته متوجه سي، علما په دې باره کې وخت دواړو طرفو ته توضیحات ورکړي، او یعنی حق د دوی باید